یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې سپینه مڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیون ډالرو کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک.
موږ د سفارت د سفارت کاراتو غوښتنه کړې او ویل چې موږ د مسؤل مسؤل او څنګه نظام د منځ ته لږ.
په جلال آباد کې د افغانۍ د ارزښت له رالوېدو سره لوی پلورنځي بند شوي دي. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفه وي. باج خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
او په دوهم نیمای کې 25 دقیقې 19 بحث لرو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. له هر څه مخکې په مو کې د دې سات خبرونو ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
طالبان وایي د افغانیو د ارزښت ثبات ته لاس په کار شوې دي. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاتې شوي افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. او په ډنمارک او ناروې کې چارواکو اندېښنه ښودلې چې د کورونا ډېرې پیښې به د ویروس د نوې بڼې وي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي د ډالرو د قاچاق د مخنیوي د ناچله او جالي افغانیو د ویش او نورو ټولو هغو عواملو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کوي چې د افغانۍ پر ارزښت بد اغیز کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی بیگانه وخت د طالبانو د وزیرانو شورا د پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اقتصادي کمیسیون د دنده وسپارل شوه چې د ټولو اقتصادي نهادونو سره په همغږي د افغانۍ د ثبات د ساتلو په اړه عاجل اقدامات ترسره کړي. د هر ډول ډالرو د قاچاق د مخنیوي، د ناچل او جعلي افغانیو د ویش یا د چلاو د مخنیوي په برخه کې او همدارنګه نورو عواملو په برخه کې چې د افغانۍ ثبات ګواښي پر ضد یې کوټلي ګامونه واخیستل.
پرون د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت د ریکارډ تر کچې ولوېد او یو ډالر د ورځې په پای کې 125 افغانیو سره تبادله کېده. د افغانستان د کرنسی یا د افغانیو د ارزښت بیساري کمیدل په افغانستان کې د ټولو خوراکي او ضروري توکو قیمتونه ان دوه برابره کړي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. په هند کې د افغانستان د پخوانی پوز لزګونه بند پاتې شوی افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر 130 تنو تر رسیدګي د پوجز د کړلو لپاره هند ته تللی دي چې هلته د دوی ښوونیز دوره هم پای ته رسیدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو یو نن ازادي رادیو ته ویل چې نه د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري.
امنیتی امن پازاشت د افغان نظامیانو لپاره زمونږ سر ته خطر د افغانستان کې موږ نشو کولای چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
له دې وړاندې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمانو ویل چې طالبانو یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي او یا تریتم کړي دي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او ویل چې هیڅ چاته په پخواني نظام کې د غړیتوب له کبله سزا نه ده ورکړل شوې. په کندهار کې پرون ولس مجهول الهویا جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په کندهار کې د طالبانو چارواکي وایي د دوی تربیا وکمنیدو د مخه په جنگ جګړو او ترافیکی پیښو کې د شپېتو تنه وژل شو کسانو جسدونه په میرویس روختون کې پاتې دي چې اوس یې دوی خاورو ته سپاري. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ امیر شم سمیمی په اړه ازادي رادیو ته وویل.
په تیرو څلورو میاشتو کې د همدې وژل شوو کسانو د کورنیو د موندلو لپاره اعلانونه ترسره شوي دي، مګر کورنۍ نه دي پیدا شوي. په کندهار کې د اسلامي امارت اړوند ادارو په ګډه د یاد جسدونو د شخولو پروسه شروع کړي. ولس جسدونه خاورو ته وسپارل شو. د پاتو 200 جسدونو د شخولو پروسه به هم پراتلونکو ورځو کې ترسره شي.
د طالبانو چارواکو داسې وخت په کندهار کې د لسګونه مړو د خخولو اعلان کړی چې د طالبانو په بیا را واکمنېدو سره هلته له بیلابیلو سیمو د پخوانیو حکومتي چارواکو او عسکرو د وژلو راپورونه خپرېدل. په ډنمارک او ناروې کې روغتیاي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به دغه هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د ویروس د نوې بڼې اومیکرون وي. د بریتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 48 ساعتونو پورې به په لندن کې د ویروس دا نوې بڼه ډېره تیت شي. د بریتانیا د عامه روغتیا وزیر ساجد جاوید پارلمان ته ویلي د کورونا ویروس هیڅ یو بڼه دومره چټکه نه خپرېده. اومیکرون د کورونا ویروس هغه بڼه ده چې د لومړي ځل لپاره په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، خو اوس د نړۍ شاوخوا شپېتو هیوادو ته رسېدلې. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون وویل چې دغه هیواد کې د اومیکرون یو ناروغ مړ شوی هم دی چې د نړۍ په کچه له دې کبله د مړینې لومړنۍ پیښه بلل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چهارشنبه کنټکی ته ځي څو د بوړبکیو له امله اوښتي زیانونه وارزوي. تېرونۍ کې پیل شوو بوړبکیو او تنبادونو د امریکا متحده ایالاتونو منځني غربي ایالاتونه سخت زیانمن کړي او په کنټکی کې د پام وړ کسان مړه او مالي تاوانونه یې اړولي دي. هلته چارواکو ویلي چې په دې بوړبکیو او تنبادونو کې لږ تر لږه 94 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر لا هم لا درکدي. او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرون راځي هغه پریکړلیک ویټو کړ چې اقلیمی بدلونې په رسمي ډول د نړۍ له امنیت سره تاړه. دا پریکړلیک د نایجر او ایرلند لخوا وړاندې شوی وو او پکې له امنیت شورا غوښتل شوی چې د اقلیمی بدلون منفي اغیز وارزوي. د امنیت شورا 15 غړو له ډلې 12 هغو دغه پریکړلیک ته مثبته رایه ورکړه.
خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه کتلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته سپینمانی د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې وایي چې د زیرمې به آزادې نشي. د سپینمانی ویاندې جین ساکی بیگا هغه درې مهم دلایل بیان کړل چې د هغو په خاطر د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یو تازه مرکه کې له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوی نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ آزادی کړي.
د افغانستان د بانکي زیرمې د آزادېدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلې کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د آزادېدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولی او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینې ماڼۍ ویاندی جنساکي پرون خپله خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډېره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوشیټډ پریس سره خپله مرکه کې چې پرون خبره شوه امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ پرېږدي.
اعلان کړی دی چې غواړو د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولي دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبرې مهم دي او بابیزن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوه چې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نه شي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کیږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمې نیخ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارد بانکي زیرمې کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحا کې له امریکایي استازو سره دوه ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او مؤسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندې په شلم اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپل مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري، بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمېر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډېره بریده پای ته رسیږي. تر هغه لري سره مبارزه د یو ټولګډونه حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هند کې د افغانستان د پخوانی پاوز لسګونه بند پاتې شوی افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې او یو سل او یا تنو ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هم تتللي دي او هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوري. له نوموړي سره اسدالله الدین مرکه کړې او په پیل کې ښاغلي رحیم الله د تا خپلې ستونزې بیان کړې دي.
حکومت لوټی شوی او نه د افغانستان د نوی نظام لوټی شوی ده. البته مونږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې، هغوی زمونږ حالات ټول سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زمونږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. مونږ سره یو څو خشونت څخه هم پولیس یې کار اخیستی. مونږ ته یې پته دمګه هم راویلي چې تاسو خپل سفارت لرئ او خپل سفارت ته مراجعه وکړئ او هغوی ته مشکلات حل کړي. مونږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې، هغوی ویلي چې مونږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغه نظام مونږ سپورټ کولو کې حمایه کولی. اوس هغه نظام د منځه تللی، مونږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته مونږ نشو کولی. تاسو په خپله هر څه کولی شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلئ. زمونږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت مونږ لپاره منفي یو.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوئ؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه، امکانات شته او امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطر ده په افغانستان کې. نړیواله میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې په هغه کې راغلي چې تیرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو تر کړه د اوسنی نوی نظام له لوري له کوره ویشتل شوي دي او بېدرک شوي یا وژل شوي دي چې د سبینه موندل شوي. دا ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسی پیدا کړي. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زمونږ سر ته د کیس خطر له امله موږ نشو کولی چې بیرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغه سي بریدونو ښکار شوی وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوی وي او یا حمله دره کوي؟
ډیر زیات ملګری مونږ سره تماسونه نیسي. دا هغه نورو ملګرو په اړه مونږ ته معلومات راکوي چې هغوی نه درک شوي، د کور ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظام یې درته کړي؟ نو دې معلومات نظر د نورو منابعو نه مونږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې مونږ په مستقیمن د هغوی سره په تماس کې یو. د هرې پېښې نه مونږ خبر راکوي. مونږ ته ډېر زیات معلومات کېږي په همدې خاطر باندې مونږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بلی. او تاسو هلته په هند کې سفارت ورغلی ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې ستا د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی سوای درته
قدر منوریدونکو تاسو په هند کې د افغانستان د بخوانی پاوز د یو افسر رحیم الله خبرې اوریدئ چې د نورو یو سلو اتیا تنو پخوانیو افسرانو په ډله کې د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللی او وایي چې د امنیتي ستونزو له کبله بیرته هیواد ته نشي راستنېدلی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
چین ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به له افغانستان سره د څه باندې 1500 ټنه خوراکي موادو مرسته وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد نن سیشن به ازادي راډیو ته ویل چین له افغانستان سره د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت بشري مرستو په دویمه جوپه کې پرون یو اندازه درمل، 6000 کمبلې او 1000 ژمني جمپرونه افغانستان ته وسپارل. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت بیان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوي په راتلونکو اونیو کې چین افغانستان سره د 1500 اوړو او 8 ټن وریجو مرسته هم وکړي او دا مرستې به په اړمنو کورنیو وویشل شي. له افغانستان سره د بشري مرستو دوام په داسې حال کې دی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیو لوړېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي او د وزګارۍ له امله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له کورنیو تولیداتو څخه د ملاتړ لپاره د یوې کمیټې له جوړېدو خبر ورکوي. د سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزیر د فابریکو او کارخونو له مالکانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د صنعت د ودې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره به یوه کمیټه جوړه کړي. د سوداګرۍ وزیر له صنعتکارانو سره په لیدنه کې ویلي چې پر خامو موادو د تعرفې د معافیت په برخه کې پاملرنه شوي او هڅه به وکړي چې په کور دننه له داخلي تولیداتو استفاده ډیره شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 144 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 120 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 28 پوله، یو اماراتي درهم 10 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ کلداری 1296 افغانۍ، زر پاکستانی کلداری 645 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو مسایلو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. ټاکل شوی چې په بیلاروس کې یو محکمه نن د دې هیواد د اپوزیسیون د یوې فعالې د میړه د برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دا چې د دې فعالې میړه ولې بندي دی، ولې محکمې ته راوستل شوی او په کومو دلایلو په ځینو مواردو باندې تورن شوی، په دې اړه ملالۍ بشیر د شیبه نور جزئیات راکوي.
مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل د جلا وطنسوي فعالې سویتلانا تسیخانوسکاویا د میړه د قضیې تر څنګ د بلاګرانو یوه ډله د مخالف ګوند فعالانو او د جلا وطنسوي ځینو نورو کسانو د پریکړو په اړه د قضیو په اړه به نن پریکړه کیږي په بیلاروس کې. د بیلاروس د حقونو ډلې دا ټول کسان چې د بندو دروازو شاته محاکمه کیږي سیاسي بندیان بولي. دوی د تیر کال تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې نیول سوي وو. د دوی د قضیو 103 ورځې کېږي چې د بیلاروس په تاریخ کې له تر ټولو اوږدو محاکمو څخه ګڼل کېږي. د دیموکراسي په ملاتړ حرکت له هغه راهیسې زیات او په ځانګړې توګه لاریونونه وروسته له هغه ډیر سول چې زورواکی الکساندر لوکاشینکا په 2020 کال کې یو ځل بیا انتخابات وګټل، او دا انتخابات او نتیجه یې د اوکراین مخالف ګوندونو او لویدیز په رسمیت نه ده پیژندلې. تکل سه په دغو کسانو کې چې محاکمه کیږي مشهوره ویډیو بلاګر سیارهی تسیخانوفسکی هم شامل دی، چې غوښتل یې د لوکاشینکا پر وړاندې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو دی له فهرسته وایستل شو او تر ټاکنو مخکې ونیول شو. له فهرسته تر ایستل کېدو وروسته د دمیرمنې تسیخانوفسکایا رای ورکوونکي راټول کړل، او د مخالف ګوند او لویدیز په وینا د 2020 انتخابات وګټل. تسیخانوفسکایا تر انتخابات وروسته د ځان او خپل دوو کوچنیانو د امنیت په خاطر له بیلاروس څخه لاړه، او له هغه راهیسې په لیتوانیا کې د جناوطنۍ ورځ شپې تیروي. همداراز یو بلاګر او د ازادي راډیو د ځایي څانګې سلاکار ایهار لوسیک هم په دغه قضیه کې شامل دی چې محاکمه کیږي. دی تر انتخاباتو مخکې ونیول سو او ورباندې تور دی چې د مشهور ټلګرام چینل په کارولو سره د عامه نظم ګډوډولو هڅې کړې دي. د ازادي اروپا رئیس جیمی فلای د لوکاشینکا له رژیم غوښتي چې لوسیک او نور خبریالانو سره د غندلو وړ چلند چې د په وینا د چلند د غندلو وړ دی باید پای ته ورسوي. په دې قضیه کې په نورو کسانو کې د ولسمشریزو انتخاباتو په خوانی کاندید سیاسي مخالفان او ځینې نور کسان چې د خبریالانو او بلاګرانو په توګه کار کاوه هغه هم شامل دي، او د هغه راهیسې چې دوی نیول سوي وو په بیلابیلو جرمونو دي تورن دي چې په هغه کې ډلې زګډوډي رامسته کول شامل دي. تکل سه
ډیر مننه ملالۍ بشیر و چې په بیلاروس کې د یوې محکمې د نن ورځې د غونډې په اړه جزئیات راکول. د نن په غونډه کې په پام کې ده چې د بیلاروس د اپوزیسیون د فعال سویتلانا تسیخانوفسکایا د میړه چې ویډیو بلاګر دی او د بیلاروس د حکومت له منتقدانو څخه دی د برخلیک په اړه به پریکړه وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د افغاني پر وړاندې د ډالرو د بایو د لوړېدو له کبله له ختیځ ننګرهار ولایت څخه راپورونه وایي چې له همدې کبله د خوراکي موادو د پلور زیات شمیر عمده هټۍ تړل شوې دي. سوداګر وایي په اوسني وضعیت کې چې بای پر ځای نه دی ولاړې لپلور د هټیو تړلو ته لومړیتوب ورکوي. ولسی وګړو ویلي دي چې د خوراکي موادو د هټیو له تړلو سره دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداشان وایي چې په بایو کنټرول نشته، د ښارونو په یوه برخه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
لتیری ورځ راهیڅ کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شول، او یو ډالر د افغانستان په مارکیټونو کې د صرافیو په مارکیټونو کې په یو سل ډیر ش افغانۍ باندې بدل شو. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی دا وټړل شول، د مالکانو لوري نه د پلور دا مرکزونه وټړل شول، او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ، او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي، او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دی دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک یې وایي هغه دا چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یو 8 کیلو بوري وړه چې دی دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ لکتلګه 3300 ته ورسید. نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي، دغه سی وړي دغه سی نور د ژوند غلمړنۍ ارتیا وچدي. دا نو پټوله کې دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دي د خار په یو برخه کې ځین شین په یو نرخ باندې خرڅيږي د خار په بل برخه کې ځین شین په بل نرخ باندې او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي مونږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږی غوخو دوی زموږ ما اړیکا جواب نه کړه او ونتوانی دوی سره
پر اپور کیمو پننګرهار کې د افغانۍ د ارزښت لټیټه دو او د خوراکي موادو د بایو لوړیدو سره د لویو هټیو د بندیدو په اړه جزئیات اوریدل.
مردانه کمزوري د وکاله ورست
او سم قدرمن اوریدونکو ورزو ستاسو پیغامونه ته تاسو لا پیغامونو
محمد علی او پادار هم د هلمند ګریش ولسالي سره پیغام لیک تر غلې ارګ می بعد درې میاشتې تر مخ چې د ګریش ولسالي د سقوط حالات نو د جنگ په وخت کې په بازار سره ملکان او کورنی خلک ټول وو په بازار کې आवाज طالبانو د پخوانی حکومت اسکر او خلک نو په دې وخت کې طالبان بازار ته چراله څار ځای باور د غلیمت په نامه باندې د خلکو څخه شخصي شان اخستل چې د حکومت څخه خلکو څخه شخصي موټر واخیستل موټرسایکل یې نو اخستل د مکتبو څخه غالي او پرشنو او چوکۍ ولې خلکو څخه ډېر شان واخیستل د حکومت په شان په نامه باندې نو دا خلکو شکایت وکړي طالبان مشران وویل چې دا خلک بغیر درځي دلته به تابو سره کیږي او دا بغیر د خلصلا کیږي قانون مونږ ته سپارل کیږي متاسفانه دغه وخت چې د تروسه پر هغه خلک مړ وینو تروسه پر وسلوال نه پاره مو سره یې نه چا حساب سره کړی دی نه چا د حساب د پاره راوستل دی نه چا راغوښت دی نو ولس وسم په دغه تمه ناشته چې خپل حساب شان په لاس ورکول شي او خپل حساب وشتون کړي. نو سمه لرم. السلام علیکم.
نو کندهار ولایت ته سمې اړیکې نیولې ده در سره په دغه توسنی وضعیت کې کم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځای ته نه دي رسېدلي ورور هغه مستشکل کسانو ته نه دي رسېدلي هغه پخواني وکیلار یې سره درغلي دي هغه یې اوس هم سره دورې کوي خو چا ته نه دي رسېدلي. دا مسلمانان دي وایي موږ مسلمانان یو نو چې مسلمان یې نو باید د مسلمانۍ اول شرط هغه پر ځای کړي. دا ډېره غټه مجبان ده د یو چا لپاره. السلام علیکم ورحمة الله.
وروره د خانشین د ولسوالۍ څخه د لري سره کوو چې دغه وبول نری لافیه دغه مشخصونه وشي دغه داینه مو وروره وشي چې د دیوانانو غنځې انسانانو غنځې وروره چې د مسلمانانو د وشتلې سره مخامخ یو بیا د تجیکی وګړو ته تللې ګرای لافیه نه داخل کوته دا موږ سره یې لای د پاره خدای او کوکو ما وروره وشي او د خلک دای چې په تکلیف کې سانه سیره خدای مو مال.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو چې د افغانۍ د بای د ټیټه دو د عواملو د حل او د حلارو په اړه بحث ته ځانګړی دی. خو اوس له کابل هرات او ځینو نور ولایتونو څخه ورسته په غزنی کې د کورونا وایروس مثبت پیښې زیاتې ثبتېږي خو بیا هم د دې ځای ډیری اوسیدونکو د کووید 19 ضد واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دا واکسین جانبي عوارض او زیانونه لري خو د روغتیا ماهران دغه واکسین لګول اړین ګڼي او وايي دا ګټور درمل دي.
مردانه کمزوري دوه کال وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کووید 19 په باورې بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لاملې د غزنی ډیرې وسیدونکې د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیرې هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي خو ټول ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. حبیب الله د غزنی ښار وسیدونکو یو شاخوا څلويشت کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وايي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بي اعتماد دي. معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وايي دا د انسان مردانګي ضعیف وي. باج خلک وايي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي او باج خلک بیا وايي چې وراسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج یې نه کوي. ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخته په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوی او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو ګواښونکو او وژونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولہ ہدا د خلکو خپل کی د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسی ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي. او خلک وایدا بدن کمزوري کوي، د دې کافرانو شاید د دلته مسلمانان ضعیف کوي. دا خبر